دا سحر لس بجے شو ریدن کو دا مشال ریڈیو پدے دو ما خبری گڑا کی بیا ہم ز ہارون با چالتا سسرایم سلامون درتو وایم پخ پروانہ کی پکراچا خار کی شوی دی وی بمی 14 یو پکی دا وختو تلفات پاڑا وری د غراز د پاکستانی طالبانو دا استاد د پاکستان د کورونا او چارو وزیر سره په اسلام آباد کی شوی د پرونی ملاقات د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کی په هیواد کی دو بو د ویش پر مسله د بحث او په سواد کی د مټی خار ګوټی د بازار پر تل کی دو رپورټونه درته لرو د افغانستان د ولسمشری ز ټاکنو د پایلو دا غو د اعلان موضوع هم درته راوړی او د خبرونه په دوه منی مای کی 19 پروگرام اتلان هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې بوریوال کاکړی
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان په کراچۍ کې یوې 14 د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه وژلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي نن به د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي او اوکراین ادعا کړی چې ځواکونو یې هغه ښار ګوټی آزاد کړی دی کوم چې د دوی په وینا روس پلوه بیلتون غوښتونکو نیولی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچی شهر کې نن سهار د یوې 14 په ترڅ کې د پخواني پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ژوبل شوي دي. د سیمو پولیسو مشر پیر محمد شاه رسنۍ ته وویل چې 14 نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې ماتل کړل شوی پولیس افسر شفیق تنولی او دوه نور کسان وژل شوي دي. د پیر محمد شاه په خبره تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ځانمرګي برید وو او کنه 14 کې توکي الته شدل شوي وو. شفیق تنولی تر دې وړاندې هم په یو ځانمرګي برید کې سخت ټپي شوی وو. نوموړی په کراچۍ کې د وسروالو پر ضد په عملیاتو کې نوم لري. د دې ترڅنګ هغه د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر د وژنې د کیس پلټونکي افسر هم پاتې شوی وو. د پاکستانی حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بهیر بیرته پیل شوی دی. د وسلوال طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړیو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر چودري نثار علي خان سره لیده کاته وکړل. پر دې مهال د روغې جوړې په خبرو کې د حکومتي کمیټې غړي هم موجود وو. په دې غونډه کې د مذاکراتو د روان بهیر په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چهارشنبې په غونډه کې د اوبو پر مسله بحث کړی دی. د قانون وزارت پارلماني سیکرټري عارف یوسف د اوبو د تقسیم په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د 1901 نومي د لتړون سره سم په اوبو کې د پښتونخوا برخه 8.1 اکړه فیټه ده، خو پښتونخوا یوازې دومره توان لري چې 15.1 اکړه فیټه وکاروي او نورې پنجاب ته ځي. د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپا وویل چې مرکزی حکومت په 1901 نومیم کال کې کړې هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې له صوبو سره به د نهري نظام په جوړولو کې مرسته کوي. سکندر شیرپا وویل صوبایي حکومت باید د هغو 34% اوبو پیسې له مرکزی حکومت وغواړي کومې چې په پښتونخوا کې د کمزوري نهري نظام له کبله پنجاب ته بهیږي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د 1901 نومیم کال د اوبو د تقسیم د تړون له مخې په بهیدونکو اوبو کې د پنجاب او سند برخې 8.8% او د پښتونخوا او بلوچستان ګډه برخه یوازې 6% ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلانوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور بیګام شارړي ته وویل چې دا به د ټولو رایو نتیجې نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ژمن ده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زمونږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري ورباندې نه اچول کیږي.
نور محمد نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان شي. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د حکومت د مخالفو وسلوالو په یو برید کې 4 پولیس وژل شوی دی. په چهارشنبه د کندهار ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دا پولیس پرون هغه وخت وژل شو چې وسلوالو طالبانو په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوسټه برید وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې یو پولیس ژوبل شوی او درې لا درک دي. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې که ولسمشر سو نو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د ولسمشر د مرستیالانو شمیر به څلور کړي. اشرف غنی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په خپل کور کې له یو شمیر مشرانو او سپینږیرو سره په کتنه کې وویل چې د لنډ مهال لپاره په پام کې لري چې د مشر وزارت چوکۍ رامنځته کړي. د احمدزی په وینا د هغه په واک او صلاحیت د ولسمشر د مرستیال برابر وي. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه چې د ده په دور دوو مرستیالانو کې تاجک نسته، نو د مشر وزیر چوکۍ به یو تاجک ته ورکړي. د پیانیال کې ویل چې حکومت به یې د ټولو قومونو په ګډون د لیاقت، ملي وحدت او افغانیت پر اساس ولاړ وي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې هغه یو ښارګوټی آزاد کړی دی چې د دوی په وینا روس پلو بیلتون غوښتونکو نیولی و. خو رپورټونه وایي چې د سویا هرسک په نامه د ښارګوټی له سره یاغیانو نیولی نه و. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې د سویاتو هرسک په شاوخوا کې عملیات سوي دي، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او د دوی په وینا پولیس اوس په دې ښارګوټی کې ګزمې کوي. اوکراین چارواکي وایي چې سویاتو هرسک په دې ارزښت لري چې د اوکراین په ختیځ کې د درو سیمو پر پل پروت دی. او د ناټو غړي هیوادونو د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته څو جیټ الوتکې والوزولې چې دوی روسي جنگي الوتکې په شمالي سمندر کې د دوی فضايي حدود ته ورننوتې. د هلند د دفاع وزارت ویل چې دا دوی الوتکې د روس وی او ټي یو 95 نومېدې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دغه رپورټونه اوري. په کراچۍ ښار کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره لیدلي او ورسره د امن مذاکراتو پر روان بهیر خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تیر ماښام په غونډه کې بیا په هیواد کې د اوبو د تقسیم پر مسله بحث وشو. د اپوزیشن ګوند یو مشر د صوبې له حکومت غوښتل چې له مرکزي حکومت سره د خیبر پختونخوا د حصې د اوبو موضوع مطرح کړي. د پاکستان امنیتی ځواکونو یوه اونۍ وشوا چې په سوات کې د مټي خارګوټي بازار تړلی دی، له وجې ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخامخ دي. او په نننۍ اتلان خپرونه کې د پښتونخوا سیمې د یو قومي مشر او حکمران گجو خان د ژوند او مبارزې په اړه اوري.
فرد سو نوی کې په کابل کې پیدا شو. د ملک کرا خان دی او دا د زړه د منډل شاخ د عثماني کبیرې سره دی تعلق.
د خپرونې تر پای مو ملتیا وکړه. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار په کراچۍ کې یو بمی چاودنه شوې ده. په دغه اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره سره د ټلیفون په لیکه د دغه ښار نه خپل خبریال ظفر کریمی د ټلیفون په لیکه دی. ملګری، اته ته سلیم شي وایو او کراته ووایي چې دغه پیښه څه وخت او په کومه سیمه کې رامنځته شوه او څومره مرګ ژوبله اړولې ده.
مننه هارون باچا. دا پیښه چې دا نن سهار د کراچۍ ښار زړه سبزی منډۍ ورته وایي، دا د پښتنو ډېر پښتانه په دغه سیمه کې آباد دي. دا په دغه کې رامنځته شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې د پولیسو یو ځنډول شوی افسر و، شفیق تنولی، چې ډېر ډېر مشهور و دلته په کراچۍ کې، هغه په دې کې وژل شوی دی. د دې نه علاوه دوه نور کسان دي، لکه ټوټل درې کسان په دې کې وژل شوي دي د وسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي. د دې نه علاوه لس کسانو چې دي هغه په دې کې جوبل دي. په دې کې دوه جوبلو کسانو کې د شفیق تنولی سره چې دو کم پولیس دغه ساتونکي و، هغه په دې کې جوړ شوی دی. د کم پولیس چارواکي چې دی هغه وایي چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومات چې دا خودکش حمله و کنه. د غلطه چاودیدونکي توکي چې دی هغه ځای په ځای شوی و، خو دا پیښه چې ده د شفیق تنولی د کور سره مخې ته رامنځته شوې ده. زه به تاسو ته ووایم چې د نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې هم په همدغه علاقه کې په شفیق تنولی باندې یو خودکش حمله شوې وه چې په هغه کې شفیق تنولی چې هغه ډیر سخت جوبل شوی وو. دغه کوم پولیس افسر چې اوس وژل شوی دی دا په کراچۍ ښار کې د کوم وسلوال تنظیمونه چې دي د هغې په ضد په عملیاتو کې ډیر نوم لري، او 13 میاشت په کراچۍ په موشکو کې چې کوم مقابله شوی وه او په هغې کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان 4 کسان وژل شوي وو. د هغې دغه چې وه دغه کومه مقابله چې شوې وه مبینه مقابله دا هم شفیق تنولی کړې وه. د دې نه علاوه شفیق تنولی د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د کیس پلټون کې افسر هم پاتې شوی و. په دغه کیس کې د دوه ورور باندې مخکې حمله شوی و او هغه وژل شوی و.
صحیح شو، ډېره مننه کور ودان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د مازیګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 5300 شپېته او 5340 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
اوردونکو د پاکستانی وسلوالو طالبانو استادو د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد د کورنیو چارو وزیر سره کتلي او د مذاکراتو د روان بهیر په ګډونی ورسره په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند د مودې پای ته رسیدو وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استادو د لومړی کتنه وه. په دې اړه نور جزئیات له پیښور څخه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې ورو.
د پاکستانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې زندې د خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې. د مولانا سمیع الحق په مشرۍ د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې او د دې هیواد د حکومتي کمیټې غړو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره وکتل. د راپورونو له مخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر لخوا راغوښتل شوې وه، په دې کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر روان بهیر او یو شمېر نورو اړوندو موضوعګانو خبرې وشوې. تر غونډې وروسته د پاکستانی وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې که څه هم وسلوالو پاکستانی طالبانو له حکومت سره موقتی اوربند پای ته رسولی، خو بیا هم د دواړو غاړو ترمنځ اعتماد پر ځای دی. دی وایي لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومت دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د اعتماد ډیروالی موجود دی او دواړه غاړې غواړي چې ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. موږ هڅه کوو چې دواړه خواوې غیر پوځي بندیان خوشي کړي او کړې ژمنې عملي کړي. مولانا سمیع الحق همداراز وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به هغه 14 طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې سمو د مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. سمیع الحق وویل دواړه لوري له یو بل شکایتونه لري، خو زه ډاډه یم چې دواړه خواوې به د صبر او زغم نه کار واخلي او د مذاکراتو دا پروسه پر مخ بوزي. او په وینا یې موږ به ډېر ژر د طالبانو له سیاسي شورا سره وګورو او د اوربند غزولو په اړه به ورسره خبرې وکړو. د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د رواني میاشت په 3 منټه د هغوی 19 غیر پوځي بندیان خوشي کړل او همدارز ویل چې په نږدې راتلونکو کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. کله یوې خوا د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې زندېدلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې، نو له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د پاکستانی طالبانو او د حکومت خبرې اترې به ښه نتیجې ونه لري. پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستانی حکومت سره یو میاشتنی موقتی اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته دا اوربند د اپریل تر 13 نیټې پورې وغځاو. طالبانو دا اوربند د رواني میاشت په 14 نیټه پای ته ورساو، خو د دې تر څنګ دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د تیر ماښام په غونډه کې په هیواد کې د اوبو د تقسیم په اړه شوی بحث کې په دې خبره وشوه چې دا صوبه د خپلې برخې 40% اوبه ځکه نشي کارولی چې له یوې خوا نهري نظام یې کمزور دی او له بلې خوا یو د پام وړ اندازه اوبو نه یې د پنجاب صوبه استفاده کوي. د اسمبلی غړو پر مرکزي حکومت د دې لپاره چې د باسین اوبه پنجاب صوبې ته ورکولو ته زیات کار کوي نیوکه وکړي. د پیښور نه غلام غوث پرې رپورټ راکوي.
تیر ماخام د پښتونخوا اسمبلی ته په خپل وینا کې د قانون د وزارت پارلماني سیکرټري عارف یوسف د اوبو د تقسیم په اړه په یو سوال د بحث په دوران کې وویل چې د 1991 د لوزنامې تر مخه د پښتونخوا په برخه کې 8.1 اکړه فټه اوبه راځي، خو پښتونخوا یوازې د 15.1 اکړه فټه اوبو د کارولو توان لري او د خپل حصې 40% اوبه نشي کارولی او دغه اوبه پنجاب ته بهیږي. هم په دې لړ کې د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې کله د 1991 معاهده شوې وه نو هغه وخت مرکزي حکومت ویلی وو چې وفاقي حکومت به د اوبو په کار راوستلو کې د صوبو سره په نهري نظام جوړولو کې مرسته کوي، خو وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې سره دې لړ کې څه مرسته نه ده کړې او په کار د صوبایي حکومت دې لړ کې د مرکزي حکومت نه د هغه اوبو پیسې وغواړي. کومي 40% اوبه چې د صوبا د کمزوري نهري نظام له وجې نشي کارولی. د حکمران اتحاد یو بل غړی سمیع الله علیزی وویل چې په چشمه بیراج یو دردونکی منظر دا دی چې د پنجاب اړخته په یو لوی نهر کې 2000 کیوسیکه اوبه بهیږي او د پښتونخوا اړخته په یو ډیر وړوکی نهر کې 4.5000 کیوسیکه اوبه بهیږي. د ظلم انتها خدا ده چې په چشمه بیراج خی اړخته په یو ډیر وړوکی نهر کې پښتونخوا ته 4.5000 کیوسیک اوبه بهیږي او ګس اړخته په جهلم لنک کینال کې پنجاب ته 2000 کیوسیک اوبه بهیږي. سمیع الله علیزی زیاته کړه چې دغه 4.5000 کیوسیک اوبه هم د پښتونخوا په کار ناراضي او دا ځکه چې د اباسین په خی اړخ په پښتون میشتو سیمو کې د دې اوبو د کارولو لپاره نهرونه نشته او دغه اوبه هم بیرته پنجاب ته بهیږي. دا یادونې وړ ده چې د 1991 د اوبو د تقسیم د لوزنامې تر مخه د سیندونو په بهیدونکي اوبو کې د پنجاب او سیند برخه 22% ده او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان شریکه برخه 6% ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا اسمبلی په همدې پرونی غونډه کې بیا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبرداری ورکړ چې د بجلی د ویش په معامله کې مرکزی حکومت او خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت له خیبر پښتونخوا صوبې سره منصفانه چلند ونه کړي نو په دغه صوبه کې پیدا کېدونکي بجلی د ملک نور برخو ته د لیږد لړۍ به ودروي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره دا معلومات شریک کړل.
دا خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان دغه بیان د بنو نه د صوبایي اسمبلی غړي شاد محمد په هغه ریاکشن کې وکړو چې کله هغه وویل چې کله په پېښور کې یا د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې بجلی نه وي نو شاه فرمان او د حکومت نور غړي خو پنجاب ته او وفاقي حکومت ته درکې ورکوي چې بجلی به ټکټ کوو، خو د افسوس خبره ده چې په بنو کې د هغه په وینا د تیر څو ورځو نه بجلی بنده خلکو ته تکلیف او نه خو صوبایي حکومت دغه ته پام لرلی دی او نه د شاه فرمان دغه بیان مخې ته راغلی دی. نو شاه فرمان د هغې په جواب کې دا وویل که د صوبایي اسمبلی غړي که هغه د مخالفو ګوندونه وي که هغه د حکومتي ګوندونه وي د حکومت او د ده ملګرتیا وکړي نو دوی نن هم تیار دي چې پنجاب به ته بجلی بند کړي. د هغه په وینا دا صوبه بجلی د ټولو نه زیاته پیدا کوي خو دلته د بجلی لوډ شیډنګ یا د بجلی نشوالی د ټولو نه زیات دی. هغه په کې دا هم وویل چې د پېښور خلک یا خوشا خلک چې دي هغه د بجلی بلونه هم مستاخلي، خو ډېر د افسوس خبره ده چې د وفاقي حکومت تاړخه او هغه بیا نوم واغېستو د بجلی چې کوم مملکت وزیر دی هغه عابد شیرعلي چې هغه دغه بیانونه ورکوي چې د پښتونخوا خلک بجلی پټوي. نو ده دا وویل چې د پنجاب او بیا د سند خلک چې دغلته د بجلی غلام زیاته ده د بجلی نقصان هم زیات دی خو دغه تورونه په صرف د پښتونخوا په خلکو لګي چرته چې پښتونخوا کې بجلی د تورونه زیاته پیدا کیږي. هارون بچا دا به وایم چې په صوبه کې او په قبایلي سیمو کې ګرمي شروع شوې ده او د مخکې په نسبت د بجلی نشوالی یا لوډ شیډنګ د دورانیه هم زیاته شوې ده. نو په پېښور کې په بنو کې او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
تاګی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د بچا خان بابا اس یو شخصیت ور ور کړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د مټي تحصیل اوسیدونکو وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اته ورځې وړاندې په مټه بازار کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د یو تن تر وژل کېدو وروسته دغه بازار وتړلو چې لا هم تړلی پروت دی او دا چې له وجې د سیمې خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مټي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بازار ورته بیرته خلاص کړي. د سواد نه د نیاز احمد خان رپورټ پرې ورو.
د سواد تحصیل مټې لوی بازار بندیز له وجې زیول سخت پریشان دي او وایي چې دغه بازار کې څو ورځې وړاندې ناڅرګند وسلوالو مقامي د امن کمیټې غړی وژلی و. اوس د پاکستان فوج دغه بازار بند کړی دی او دکانداران کاروبار ته نه پرېږدي. په دا اړه ځي خبریال ابورشیده وایي
مټی بازار کې دغه علاقې د یونین کونسل پیر کې د پاکستان مسلم نن مخامي دغه چې مشر هغه پکې وژل شي بازار دکانونه چې دي هغه چې په هغه ورځ نه بند کړی شوی دي لا تر دې دمه بند دي. ظاهره خبره ده چې یو خلکو ته ډېر زیات روزګار د هغه دکاندارانو متاثر کېږي د چا چې ذاتي دکانونه دي.
د مټی بازار کاروباري اتحادیې اتفاق اسوسیشن جنرال سیکرټر عثمان غنی وایي چې تیر وختونو کې هم داسې حالات د سیمه کې راغلي وو ولې بازار داسې په بشپړ توګه نو بند کړی شوی. اوس د دې وجې زی ولس یو شمېر مشکلات لري.
په دې کې موږ ډېر زیات تکلیفونه را ورسېدل خلکو سره زیانې دي هغه ټول خرابې کړې ګاډو والا غریبانو میډیکل سټور هم بندې دي مریضانو ته ډېر تکلیف دی پرایویټ هسپتالونه هم دي کول او بل خبردار چې خلکو ته د اوړو شارټیج روان دی دا اتمه ورځ ده
مټه بازار کې مزدوری کوونکې ظاهر شاه وای چې تیر څو ورځو راسي مزدوری نشته. کور کې د خوراک شیان ختم شوي دي او دغه رنګه د دوی نور مرګري هم یو مشکلات څخه مخ دي.
بازار بند دغه خوشی ګرځ په بازار کې یو دکان ته ځو بل دکان ته ځو دکان نه بند دي لکه زموږ غریب چې خوراک څه بازار د کور کرای نشته دا د میاش پورا شو څلور پنځه سو کسان دي په مټه کې مزدوران کله دا ټول بې روزګار دي سار روزي او بیا ځي کورونه ته.
د مټي بازار بندیز په اړه مو چې کر سواد کې د فوز ویان کرنل اخر څخه بیا بیا رابطه وکړه نو خاغلی په دا اړه څه قسمه موقف ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې نن به د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د یوې لوی برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویندوی نور محمد نور د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشر د ټولو رایو نه وي. خغلی نور وویل چې د ولسمشر د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبه پر ورځ اعلان شي. خغلی نور دا خبر از من همکار اسمت ساروان ته پیوا مرکه کې وکړه چې اوریدو ته تاسو را بولم.
د ټاکنو خپلواک کمیشن نن ژمن ده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زمونږ د جمهورې په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري ور باندې رڼا اچول کېږي. د شنبه په ورځ باندې به مونږ سل په سلو کې په دې باندې بریالي شو چې وروستۍ ابتدایي پایلې په رسمي ډول باندې اعلان کړو.
ټاکل شوی و چې تاسو نن پنځشنبه د ټولو رایو نتیجه اعلان کړئ. د دې ځنډ علت څه دی؟
هغه محلات چې هلته مثلا ناظرینو مشاهدینو شتون نه درلود او یا هم په محلاتو کې مثلا درغلۍ او تخلبات شوي دي، هغې ته په ښه ډول باندې رسیدګي وکړو او تر یو زیاته کچه پورې سالم د پایل ورخ په مرکز کې پروسس کو نو موږ لږ څه وخت اړتیا درلوده.
تر اوسه پورې چې کومې نتیجې اعلان شوې دي، په دې کې د یو ولایت ډېری رایې ښودل کېږي لیکن د یو ولایت کمی. سمه ده چې د ځینو ولایتونو نفوس زیات دی، د ځینو کم دی، لیکن تفاوت خورا زیات دی، حتی د هغوی د نفوس په تناسب هم ډېر زیات دی. د دې علت څه دی؟
کومه فیصدي چې پخوا مونږ انتخاب کړي ده، البته نږدې 500 دا د محلاتو په کچه باندې مثلا مونږ سمپلګیري کړي ده. د هر ولایت څخه مثلا په لومړۍ کې 10% محلات راواخیستل. که چېرې مونږ کابل 10% راخلو طبعاً چې دې فیصدي باید لوړ شي، او که چېرې مثلا مونږ د یو بل کوچني ولایت د محلاتو فیصدي راخلو 10%، هغه طبعاً چې محلات کم دي هلته، نو بنا مونږ کې په هیڅ ډول باندې د ټول هغو کسانو چې ګډون کوونکي ول د انتخاباتو په ورځ په ټاکنو کې د هغې فیصدي نه ده په ډاګه کړي تر اوسه پورې. او مونږ د محلاتو فیصدي چې مونږ په درسته افغانستان کې نږدې 6000 محلات درلودل، د هر ولایت د محلاتو فیصدي هم په ډاګه کړي ده تر نن پورې. او نن هم چې مونږ پایلې لرو د محلاتو فیصدي راخلو او هغه پروسس کوو او بلاخره د خلکو سره شریکو تر څو مونږ ابتدایي پایلې ته ورسیږو. کله چې ابتدایي پایلې ته ورسیږو په دې معنا ده چې مونږ سل په سلو کې ابتدایي پایلې، یعنی د ټولو ولایاتو محلات جمع هغه کسان چې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغه ته رسیږو او هغه اعلان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن لویان نور محمد نور سره مو زماده همکار اسمت ساروان مرکاوري دا په افغانستان کې د قومي شوراګانو استادو او مدني فعالانو د دې هیواد انتخاباتو نتیجې مهمه وبللې او انتخاباتي کمیشنونه یو غوښتل چې د چا فشار ته تسلیم نشي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې هر څوک یا هر ارګان په انتخاباتي کمیشنونو د فشار هڅه کوي نو نمونه دی ملت ته افشا کی. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې انتخاباتي کمیشنونه به خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د موضوع تفصیل له کابل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ده، خو په شفاف ډول د انتخاباتو د نتایجو اعلانول هغه څه دي چې خلک او مدني ټولنې غوښتنه کوي. په همدې اړه په وار وار مدني ټولنو خپل سپارښتنې له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې او ورڅخه د بې‌طرفۍ او شفافیت غوښتنې کړې دي. قومي شوراګانو او یو شمېر مدني ټولنو د چهارشنبه په ورځ هم د وی غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې اساس پړاو کې خپلې دندې په ښه شان ترسره کړي او د هیچا تر اغیز لاندې را نشي. د دې غونډې یو ګډونوال او د ستنکزیو د قومي شورا مرستیال احمد شاه پردیس له حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اراده او باور په پام کې ونیسي.
د افغانستان په حکومت باندې، په رسنیو باندې، په انتخاباتي ټاکنیزو ادارو باندې غږ کوم چې خپل شفافیت وساتي، خلک پریږدي چې د خپلو ارادو په اساس باندې خپل ځان ته زعامت وټاکي، بین مللي ناظرینو باندې غږ کوم چې خپل بی‌طرفي حفظ کړي.
په دې غونډه کې یو بل ګډونوال عبدالرحمن وویل که د خلکو رایو ته درناوی ونه شي نو ولس به غلی پاتې نه شي.
زه د ولسونو په استازیتوب باندې په کلکه باندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون د ټولو محترمو غړو باندې که چیرته تاسو د شخصي منفعت په خاطر باندې، د یو څو لفظونو په خاطر باندې د ولس په حق رایو باندې تجارت وکړه، دا ولس څنګه چې دا میړانه وښودله او په میلیونها خلک راووتل د خپل حق پښتنې په خاطر باندې بیا هم به راوځي او د تاسو ګریوان.
دوی همدارس له انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي وکړي او له اصولو سره سم په شفاف ډول د انتخاباتو لومړني او نهایي نتایج اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دویان مرستیاله حسینه شیرزاد د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا کمیسیون به په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیایي.
د افغانستان ټول وګړي دي ډاډمن اوسي چې دا کمیسیون به خپل چارې په عادلانه او مستقل شکل ترسره کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړي چې د پاکو او ناپاکو رایو له جلا کېدو وروسته به د سور د میاشتې په 24مه نیټه د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی لسنی می بجی کیدونکو دی د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډی سوال.
د پاکستان په کراچی شهر کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې د پخواني پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او لورته لږه لاس نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر پیر محمد شاه رسنۍ ته وویل چې چاودنه نن سهار د زړی سبزی منډۍ په سیمه کې سوي ده چې په ترڅ کې ماتل کړل شوی پولیس افسر شفیق تنولی او دوه نور کسان وژل شوي دي. د پاکستاني حکومت او وسلوار طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بهیر بیرته پیل شوی دی. د وسلوار طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړیو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر چودري نثار علي خان سره لیدو کاته وکړل. پر دې مهال د روغې جوړې په خبرو کې د حکومتي کمیټې غړي هم موجود وو. په دې غونډه کې د مذاکراتو د روان بهیر په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا به د ټولو رایو نتیجې نه وي. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په یو برید کې څلور پولیس وژل شوي دي. په چهارشنبه د کندهار ولایت له مطبوعاتي دفتره خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې دا پولیس پرون هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو طالبانو په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوسټه برید وکړ. د اوکراین چارواکو ادعا کړې چې د چهارشنبه په ورځ د دې هواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې هغه یو شارګوټي آزاد کړی چې د دوی په وینا روسپلو بلتون غشتونکو نیولې. خو ریپورتونه وایي چې د سویاستو هرسک په نامه د شارګوټي له سره یاغان نیولې نه وو. اوکراینی چارواکي وایي چې سویاستو هرسک په دې ارزښت لري چې د اوکراین په ختیځ کې د دروسي مو پر پوله پروت دی.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکړ نو اوریدل. اوس ته ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال سراج زهیرا ورو.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ په ضد جګړه روانه ده او دې کې تر ټولو زیاتې قرباني د خیبر پښتونخوا خلکو ورکړې دي او بیا په خاص توګه پېښور ښار چرته چې به هر دویم کور کې څوک نه څوک په سنه سره جوړ د ترهګرۍ نه متاثر شوی وي. اداریه وړاندې وایي چې دې جنگ کې د پېښور پولیسو ته هم سخت ځاني زیان رسېدلی دی او د یوې مختصرې دمې وروسته 400 کې ریموټ کنټرول بم حمله د لاسا د یو اهلکار په ګډون څلور تنمړه او یو کم سلويخ جوبل شو. د شند پیښور سره نږدې بډه بیره کې د وجلې شو 15 اهلکارانو جنازي وکړې شوې. همدغه رنګ د پیښور په اشنغري سیمه کې د ترهګرو په ډزو کې یو اهلکار مړ او درې تنه جوبل شو. اداري زیاتوي چې د پرلپسې حملو وروسته پولیسو په اسپیټالونو کې هم د لټون کاروایي پیل کړې دي او د یو سرکاري اسپیټال نه د درې جوبل ترهګرو په ګډون 9 تنه نیولې دي. دریا اخیر کې وایي چې د پولیسو عوام خلکو قرباني دا ښایي چې دوی د ملک سره رښتینی مینه کوي او دا قرباني به بے ځای نه زی بلکې د جنگ کې به اخیری ګټه د پاکستانی قام وي. بل طرف ته د پیښور نخ پرېدونکو مشرق وس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې وابډا خیبر پښتونخوا ته د بجلی جوړولو لړکې د خالص منافع په یو ځای د ورکولو نه انکار کړی دی او ورته ویلي دي چې دا وخت د وابډا مالی حالات ښه نه دی نو نشي کولای چې خیبر پښتونخوا ته دغه پیسې ورکړي. د ادارې په وینا کې چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی مت کې خالصه ګټه ورکړه چې کومه په اربونو کې ده نو دا شان به په دې پیسو تقریبا د 300 سو پوری د بجلی وړی منصوبې جوړې شي. دریا وړاندې لیکي پکار د چې د خیبر پختونخوا ټولي سیاسي ډلې او صوبایي حکومت دې لړکي आवाज پورته کړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو هوار کړي، ځکه چې لدې سره د صوبې د اولس مستقبل تړلې دی. دریا اخر کې وایي باید د حکمران ډلې گورنر مهتاب عباسی هم دې لړکي خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې دارنګ د دې صوبې دا مسله هوار شي. او که دا شن پوره نه وي نو پاکستانو کې دی وی خو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د خپل برخې ګټه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون جیو پر خبریال حامد میر د تیرې اونۍ تر وسلوال برید وروسته د هیواد حکومتي او پوځي مشرانو اړیکې کړکیچنې شوې دي. بلخوا د پاکستاني ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د یو امریکایي ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د روان کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دا امکان لیدل کېږي چې د هیواد او پاکستان ترمنځ پراکسي جګړه پیل شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د انیسا اجمل لاورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې په خبريال حمید میر د بری درستو د هیواد د استخباراتي ادارې او د جنگ ګروپ په ترمنځ لانجه پیدا شوې چې ورسره د هیواد د حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوې ده. رسپانه لیکي د پاکستان د دفاع وزارت لخوا د سلورو پاڼو په یو لیک کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم اداره یا پیم را ته نه یوازې دا ویل شوې دي چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړل شي، بلکې په دا اداره دا غږ هم شوی دی چې د جیو ټلویزیون د ایډیټرانو د انتظامی پر ضد دې کاروایی وکړل شي. په داسې حال کې چې د هیواد د پوځي مشر جنرل راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جدا جدا قدمونه اخیستل شوي دي، د پاکستان حکومت د حامد میر د پیښې د پلټنې لپاره یو درې کسیزه عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. د نهې پرز جنرل راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI دفتر ته یو ناڅاپه دوره وکړه او له دې یو ورځ وړاندې نواز شریف په کراچۍ کې د حامد میر د پوښتنې لپاره روغتون ته لاړو. بل خوډان رسپانه لیکي یو امریکایي رسپانه دا خبرداری ورکړې ده چې پاکستان او افغانستان د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته خپل غیر مستقیمه جګړه یا پراکسی وار بیا پیلول شي. او بیا بل رسپانه لیکي چې پاکستانی حکومت د پوځ د خواهشاتو پر ضد له طالبانو سره خبرې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې امریکایي پوځي چارواکي په دې ویره کې دي چې 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د ولتلو وروسته به پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره نورې موقع په لاس ورشي. په داسې حال کې چې امریکا غوښتل چې جمهوری اصلاحات دي وشي او د پاکستانی پوځ دغه دلچسپي ملاتړي هم کړی و چې د طالبانو پر ضد دلاړ شي، د پوځ او د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی امریکا په فکر کې اچولې ده. په یو بل رپورټ کې بیا نیویارک ټایمز لیکي چې 13 میاشت د وسلوالو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالی راپورته کېدو وروسته د وسلوالو یووالي ته هم زیان رسیدو، د امن د راوستلو په برخه کې د وسلوالو د صلاحیت په اړه شکونه هم پیدا شول. ډان رسپاړه دا هم لیکي چې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ جګړه یوازې په اختلافاتو په مشرتابه نه و. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې زیات اغیز لري په طالبانو د پاکستانی حکومت سره د امن راوستو په لړ کې زور اچوي چې د امریکا د وتل وروسته یې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، پاکستانی ډان رسپانې د انارکی ریاست تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو پترس کې د وسلوالو ډلې ته وخت ورکوي تر څو لا ډېره پیاوړې شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر دوو تنو پیژندل شو خبریالانو د قاتلانه حملو یادونه شوې ده او ویل شوي چې د دې هیواد حکومت دغه رقم پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دې مقالې مهم ټکي د ګل ایاز نه اورو.
ډان ورځپاڼې کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې په ترهګریز بریدونو کې د معصومه خلکو په وژنه و څوک ویر نه کوي. په دغه بریدونو کې د ځپلو خلکو یوازې شمیرې یادیږي او یوازې د اشرفیه خلکو حفاظت کیږي، د نور چا څوک فکر نه کوي. د لیکوال په وینا د اسلام آباد په میوو مارکیټ کې د دیشتو مزدورانو د وژنې وروسته حکومت د طالبانو بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړو. رسنو ته وویل شو چې دغه غیر عسکري بندیانو. پښتنه دا ده چې بیا ولې دغه کسان نیول شوي ول، ولې عدالت ته نو وړاندې کړل شوي، خو د دې هیڅ جواب نشته. تریکه طالبان پاکستان په دې هم مطمئن نه دي. دغه ډله غواړي چې 800 نور بندیان یې خوشی کړل شي. طالبانو په دې لړ کې د ډزمندې نیټې غزولو نه انکار کړی او ژمنه کړې چې نور بدون به کوي. ورسپان لیکي دا خبره د پام وړ نه ده چې طالبانو سره د خبرو اترو ماتل کېدو یو ورځ وروسته په پیښور کې د فوج په غزمی برید کې یو سرتیری وژل شو. حقیقت دا دی چې طالبانو چاري هم د ډزبندۍ پاسداري نو کړې. حکومت د ډیر زیات زغم نه کار اخستی چې تشدد یې برداشت کړي چې هر څه وشي خو د طاقت استعمال به ونه کړي. ورسپاره دي چې حکومت به اورپکو ته نوري څومره موقع ورکوي او د حکومت خپلواک په توندۍ سره په ښکته روان دي. لیکوال زیاتوي چې حکومت اوس هم تمې لري چې خبرو تورو کې به پرمختګ وشي خو د تحریک طالبان پاکستان په خپل منځي خونړۍ شخړو کې ډیر زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم دغه جګړه ودرېدلې ده خو دغه ډلې ویشلې ده. ورسپاره لیکي دا څرګنده ده چې ملا فضل الله له پولې ها غاړې ده د طالبانو مشري کوي خو تقسیم شوی ډلې بیا رغونډولو کې ناکام دي. لیکوال لیکي چې همدا وخت دی چې د ترهګریز ډلو خلاف عملیات وکړل شي خو خبرو تورو فضل الله ته نور وخت ورکړي چې بیا خپل قوت راغون کړي. دا طالبانو کامیابی وا چې حکومت یې په خبرو تورو کې مصروفه ساتلې وه او دغه ډلې په خپل شرایطو د خبرو تورو ایجنډا مخ په وړاندې بوتللې ده. ورسمان لیکي که یو خوا د حکومت عملداری چلن شوي نو بلخوا په دوو سینیر خبریالانو رضا رومي او حامد میر قاتلانه حملې شوي. دغه دواړه حملې د پاکستان په دوو لوی ښارونو لاهور او کراچۍ کې شوي خو په دې اړه ډېر لږ امید ساتل پکار دي چې په دغه بریدونو کې ککړو کسانو خلاف به کاروایی وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر له قاتلانه برید وروسته د هیواد پر استخباراتي ادارې ISI د دغه حمله تور پورې کول د ذمہوار صحافت په زمره کې نه راځي خو لیکنه زیاتوي چې پر یادې ادارې ځکه نیوکه کیږي چې ځینې مامورین یې پخوا او خایي اوس هم په غیر قانوني او مشکوکه سرګرمیانو کې ملوث پاتې وي. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپریس ټریبیون کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود د لفظونو د جنگ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په خبريال حامد میر قاتلانه برید یو ډېر لوی غمیزه او په ملک دننه د قوتونو لخوا د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو یو هڅه ده. خودي سره سره دا هم د فکر وړ خبره ده چې په حامد میر د قاتلانه برید نه پس د هغه کورنۍ او جیو ټلویزیون سمدستي د پاکستان د پوز استخباراتي اداره ایسای په دې برید کې تور نکړه. تلت مسعود چې په خوانه پوزي جرنل هم د مخکلي کې چې کسو هم حامد میر مخکې خبره کړې و چې د تا د یادې استخباراتي ادارې لخوا دړکی ورکل شوی وي خو د دې دا مطلب نه دی چې بغیر د ثبوت نه د نتیجې تر رسیدل چې ګوندې دا برید به هم یادې ادارې کړې وي د ذمہوار صحافت په زمره کې ناراضي. مقاله دیتوی چې د دې برید نه لګمو د مخ کې د پوز او د سیاسي حکومت ترمنځ د لفظونو د جنگ لوجه راوچت شوی دوړې لګې ناستوي خو اوس بیا هغه ماحول جوړ شو او د پوز او جیو ټلویزیون ترمنځ د لفظونو د جګړې یو بل سنگر کولاو شو. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د خبری ادارو ترمنځ رقابتونه هم ډیر پډاګ شول. د دغه دښمنه وجہ کاروباری رقابت هم کېدې شي خو لږه موده مخکې د اکسپرس نیوز ټلویزیون په خبریال رضا رومي تر سره شوی هغه قاتلانه برید چې پکې د هغه ډرایور ووجل شو د دغه هیواد د خبری ادارو هم دغه مزاج وو لکه څنګه چې په حامد میر د برید نه پس دی. د لیکوال تلت مسعود په خبره دا هم یو حقیقت دی چې د ISI ځینې کارکوونکي په غیر قانوني او مشکوکه سرګرمیانو کې مخکې هم ملوث وو او اوس به هم کېدای شي چې دغه عملیې جاري ساتلې وي خو اوس په کار دادا چې یاد اداره هم په خپلو پیشورانه صلاحیتونو کې اصلاحات وکړي او یوازې د دغه هیواد په دفاع خپل توجه مرکوز کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د چهارشنبه په ورځ په افغانستان په خوست کې د صنعتي پارک جوړولو کار پیل شو. په همدې مخه جوړه شوې غونډه کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې چارواکو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل چې په خوست کې د تولیدي فابریکو په جوړولو پانګونو کې تر څو له یوې خوا ډیرو خلکو ته د کار کولو دایمي زمینی برابرې شي او بل لوري ته قرار قرار افغانان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د آیسا چارواکو چې د خوست په لویدیز کې د سماوات باغ د صنعتي پارک د احاطه د جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په خوست کې د صنعتي پارک په جوړولو سره به پانګوالو ته د سرمایه گذاری او پانګونې ښه شرایط برابر شي. د چهارشنبه په ورځ د یادې پروژې د کار د پیل په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتي پارک ته 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د 250 جریبه څخه په اول اپلا کې دیوال راتاویږي او وروسته به پانګوالو ته کې د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکې وویشل شي.
اوس په ولایت کې د سوداګرو لپاره پانګوالو لپاره مدلته د هغه ساحه چې صنعتي پارک لپاره دلته تینسه او د هغه د احاطې دیوال مو افتتاح کړ. دا 250 جریبه ځمکه کې به د احاطې دیوال راځي او دغه دیوال سره نه به وروسته ان شاء الله چې زموږ د صنعتي پارک په داخل کې به د فابریکو طرز العمل سره د ځمکې توزیع او بیا د داخل کې نور تعصب د دې ټول لپاره به ان شاء الله موږ طرز العمل سره سم او د ضرورت سره سم خپل تلاشونه کوو.
په خوست کې د پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې مشر محمد عیسی آینګر په خپلو خبرو کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو څخه په خوست کې د پانګونې غوښتنه وکړه. وی ویل چې خوست کې د پانګونې ښه شرایط موجود دي.
هغه کورنۍ پانګوال چې په بهر هیوادونو کې پانګونه کړي او تولیدي فابریکې لري غوښتنه کوي چې خپل فابریکې خوست ته راولېږدوي او هیوادوالو ته خپل تولیدات عرضه کړي چې په دې توګه به نه یوازې زموږ ولسونه په ځانګړې توګه د خوست ځوانانو ته د کار موندلو زمینه برابره شوې وي بلکې د ځان بسینې په خوا به مو یو بل ګام هم اخیستی وي.
بل لوري ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د 1.5 کیلومتر سړک د خامه جوړولو چارې پیل شوې. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یاد سړک د کار د پیل په مراسمو کې مشال راډیو ته داسې وویل.
دا سړک چې 1.4 کیلومتر دی دا د ورځې څخه د بدل کلي پورې دا سړک 6 مترو کې عرض کې جوړېږي. دا به ټول ان شاء الله په 6 میاشتو کې تکمیل کیږي. د دې وزارت مالی تمویل دا د انکشاف دیهات د ریاست او وزارت په غاړه دی او دا سړک د نادر شاکوټ پولیس والی او د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالی ترمنځ فاصله را لنډوي.
کتون کې په دې باور دي چې اواز د خوست هغه شمې سوداګر او پانګوال چې په عربي هیوادونو او پاکستان کې سوداګریز کاروبار او تولیدي فابریکې لري خپل پانګه او فابریکې خوست را ولګدوي بیا به هم خوست د افغانستان په یو ښه سوداګریز او تولیدي مرکز بدل شي. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال پنوم پدې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو،
السلام علیکم.
دا مثال
00202211 2 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او اوس هم وخت شوی اوریدونکو چې اتلان ونیز خبرونه تاسو ته وړاندې کو. په نننۍ خبرونه کې د پښتونخوا سیمې د یو قومي مشر او حکمران گجو خان د ژوند او مبارزې په اړه وری د خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. نننه پروګرام د خان گجو یا گجو خان په اړه دی. هغه د پښتونخوا سیمې چې اوسنۍ خیبر پښتونخوا په کې راځي، حکمران، سردار او قومي مشر و. د ولی خان پونتون تاریخ لیکون کې فرهاد علی خاور دی کې چې گجو خان په قوم صدوزه یوسف زیو او په 1490 عیسوي کال کې کابل کې زګدلو. هغه مهال پر کابل د مغولو الغبیګ حکمران و. په دغه وخت کې ملک احمد د پښتنو یو لوی مشر وو او دغه مهال په سیاست کې مهم رول درلود. د ښاغلي خاور په وینا کله چې مغولو د یو سازش لمخې ځینې یوسفزي په کابل کې وژل او ځینې نور یې له خپلو سیمو وویستل، نو پښتانه د ملک احمد په مشرۍ د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشل. دوی کې د گجو خان کورنۍ هم وه.
فرد سو نبی کې په کابل کې پیدا شو، د ملک کرا خان زیو او د نیکی نومو ملک بیزاد صدوغی. آدادی سو د منتل شاخ د اوتمازی کې بیزی سره بی تعلقو. ملک بیزاد د سکندر لودی سره مشیو. دا کال باندې چې کله مغول الغبیق د یوسفزو سره اختلافات را لوه غوږ سو یوسفزی سرداران قتل کړل او دی بے دخل شو د کابل نه. نو دی دوی د مور په غیږ کې چلته دوه بې ته راغله. دوی والد صاحب چې کومو ملک کرا خان دا د هغه وخت کې د ملک احمد چې څوک قائد وو د دغه یوسفزو په دغه زمانه کې، نو د هغې دفتراس وو. او گجو خان په 1545 کې د سوات په جنګ کې راښکاره شو، په لومړي ځل د تعارف وشو. او همدغه وجه چې دی بیا په 1546 کې چې کله د کاکن جنګ کېدو، نو په هغې کې د سرلښکر په حیث باندې د سوا غوښته.
لیکوال نورالامین یوسفزی د گجو خان د کورنۍ په اړه د مشال ریډیو اتلان خبرونه ته د هغه د ابتدایي ژوند، شهرت او مشرولۍ په اړه ویل.
د ستر پښتون مشر او مبارز ملک احمد د مرګ نه پس یوسفزو مندونو چې څورم ملکانانو سپین روبي د تبرو مشرانو دوی ټول په جمهوري طریقه باندې کېناستل او دغه په ځای باندې خان گجو یا گجو خان یا خان گجو چې دینو دی خپل مشرکا یوسفزو او د مندونو مشران. دا سړی چې دینو دا نه د ملک احمد زوی او نه وراره، بلکې د کاکلنګ په جنگ کې د ملک احمد او شیخ ملی په نظر کې راغلو. د په دغه خپل خلکو کې ایته یو مړنې ښکارېده چې لکه خو جنګیالیو مو پویو مو عالم فاضلو مو. ځینې مورخین د خان گجو په حواله باندې دا خبره کوي چې د رانی زیو خدا خبره غلطه ده. دا یوسف زو کی او د مندنو د کبیری او زو تاسو د اصل نسل په والا باندې خبره کوم، نو بیا راځم چې د رول په پښتنو کې یا د پښتنو په مشرانو کې ځکه چې د ملک احمد نه پس کچا یوسف زی راټول کړی دي او بیا چې دن ول د ګامو نارې نه واخلي تر تورغاره پورې او تر ډیرو پورې دا ټول علاقه دا ټول ایریا چې چا په یو لاس اغستی ده، نو دا ملک دا گجو خان.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. تاریخ لیکونکي فرهاد علی خاور په وینا گجو خان د پښتونخوا ریاست مشر زکه وټاکل شو چې هغه نه یوازې تعلیم یافته و، بلکې یو زړور او ښه فیصله کوونکی شخص و. د نوموړي سره شیخ ملی بابا د مشر سلاکار په حیث ډیر کار کړی چې داغه د خی مشرولۍ لپاره یې سلا مشورې ډیرې مهمې ګڼلې شي.
په 1546 کې د کاکلنګ جنگ کې وکړو، نو د آزاد پښتونخوا ریاست اعلان وکړو. اور دغه ریاست لومړی حکمران ملک احمد و، شیخ مری بابا وزیر اعظم و، او خان گجو په دغه وخت کې د فوج کمانډر و.
لیکوال نورالامین یوسفزی وایي چې گجو خان تر ټولو ډیر مهم کار دا کړی چې د پښتنو خورې ورې قبیلې راټولې کړې، ځمکه یې په ډیره ښه طریقه ویشلې او په عدل او انصاف ولاړه حکمرانی درلوده چې د اوسنیو چارواکو لپاره د زده کړې یو ښه مثال دی.
هغه معنی کې د چې کوم دینو د ټولو په مقابله کې یو لوی پراخ ریاست جوړ کړی دی، او بل دا چې د انصاف او د دو خلکو سره ښه تعلق او د درویشانه انداز کې چې کوم دینو ډیلینګ دا د جنگونو هم شوې دي. ما تاسو ته قبایلی جنگونه لکه اوس مثلا د کاکلنګ جنگ کې چې د بادری کوم جنگ کې کړی ده، نو دغه جنگ هم د لزاکو سره شوی دی. نو د پښتنو یو قبیله ده، خو د هغې جنگ بنیاد دا دی چې وایي چې یو زنانو جامې وینځلې نو یو دلزاک زلمی چې دنو په دغه راټو په اس باندې نو په دغه کې پخپړه نیزه کې چې دنو دی یو جنې یو پیغلې چې دنو لپټه اوچته کړه اس په پښتۍ کې ولاړو نو هغه وته وې چې زما ته پوس په ملک احمدو کې نو ملک احمد ته چې دا پته ولګېد نو هغه دغه خپل عزیزانو له سوال جواب لیږه دلزاک ول چې تاسو مال دغه سړی راکې نو چې هغه هغه سړی ور نک نو دوی په بیا حمله وکړه زما مطلب دا دی چې دا به ذہن کې کې خودل پکاري چې موږ به ذہن کې شلمه صدې یا دولسمه یا تلسمه صدې نه کړو بلکې موږ به ذہن کې شپاړسمه صدې کړو نو چې هغه زمانه کې څنګه سوچ کې دی شو او پاره کې دا یو ډېر نسبتا کمپیریټیولی دا یو زیات پراخه سوچو زما مطلب دا دی چې خانګجو نسبتا دا دور سره چې موږ کمپیر کوو نو ملک احمد او خانګجو داسې کردارونه دي او د دې شاید وجه دا و چې دوی د خدای پاک یو مشر داسې ورکړو شیخ ملی چې هغه کې هغه کوي چې زه هغه جیان ته لاړ شم نو زه به خپل خدای پاک ته خپل عمل نامه کې دا ویش خیم چې ما د زموږ دا ویش کړی دی نو هغه دا ویش ډېر زیات برابر کړی دی
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو تاریخ لیکونکي فرهاد علی خاور په وینا گجو خان جګړه نه غوښتي او یوازې هغه مهال جنگ کړي چې د نوموړي پر خلکو برید شوه
وی د خپل حکمرانۍ دوران کې بسترین اصلاحات کړي او هغه کې تعلیمي اصلاحات او د دې په سونو په هنده دي جوړ کړل دي قدم په قدم په دې په کلو په لاره کې زم دا دي چې ته د دې کم ته چمنه شي شاتوري روډ والی اباسین نوالی هندوراج پورې دا دوی جوړ کړو او دا شانتي تجارتي منډه جوړ کړل وی ډېر خو کاروباري له هغه سره د ډېر بغو زم دا دي چې د بیت المال یو ډېر ښه ادارې جوړ کړو بل دا و چې یو لخرې چې کوم مدی عام د پښتنو زمونږ هغه منتشر لخر د څخه سره و دند د لغوندو هغه نو بلکې د باکیزه تنخدار فوج ټول کو فوکې جوړې کټانې جوړې پښتون په دغه وخت کې لکه ډېر زیات خوشاله ګرځې پیو ټپو وي پښتانه چې ګجو خان له کوم بچاو د پښتنو په حضورو بل و مشالینه
هغه د ژوند د هدفونو په اړه نور لامین یوسفزی وایي چې گجو خان په خلکو کې ملت پالنه یا نشنلیزم ژوندۍ وساته او غوښتل چې په جمهوریت بنیادونو ولاړ د پښتنو یو لوی حکمرانی جوړ کړي خغلی یوسفزی زیاتی
خان گجو د خپل وخت یو لیکل مستل سره هم خان گجو چې کوم دی نو د داسیو خلافت قائمول په اراده لرله چې د پښتنو یو خلافت وی چې دا جمهوریت هم چې خانګجو چې د جمهوریت طریقه باندې مشر شو په دې والو باندې د ټولو قبیلو د یو کول یو سٹاک هم غوښتو بلکې زابو د سٹاک ملک احمد غوښتو او د پښتون نشنلزم طرف ته غیر فینسی انداز کې یو دغه کړو چې دا ټولي کټیږي زرا ټولي کوم او زما په مشرۍ کې پښتانه یو شي زما خیال دی چې د بی سی نه د پښتونخوا د دې یو ځای کولو لپاره دا د غو کوشش وو ځنه خلک دا وایي چې د بادشاہ خو زما خیال دی چې د تاج پوشي نه شي بادشاہ خو نو او سردار وو
تاسو له مشال رډیو اتلان خبرونه اورئ اوریدونکو د ولی خان پونتون تاریخ لیکونکي فرهاد علی خاور لیکي چې گجو خان تا د خوښ سیمو حکمرانانو ټیکس یا باج ورکاو خو کله هم په چا ظلم نه وکړي لیکوال نور الامین یوسفزی به وایي چې گجو خان د خپل عمر په آخري برخه کې تصوف طرف ته ډیر مایل شو او د سرداري سره سره ډیر وخت د منی او محبت د خورولو په مقصد د جمهوریت اقدارو پر مخړولو لپاره اسلام کې د تصوف لار خپل کړه نور الامین یوسفزی وای
دا زما خیال دی چې د خپل زمانی یو خيار سره بیا دا څه شو چې ځنې خلک دا وایي چې په دومره په آخري برخه کې یو صوفي یو نیک سړی چې دنو هغه ته دوام کړی و او په آخري وخت کې هغه وو سردار وو او ورسره وسره هغه درویشي هم قبول کړی و او په روحاني طور سره مثلا څنګه چې صوفیان وایي چې دست دکار او دل بیار روحانی طور سره هغه لګډیر د تصوف طرف ته مایل شو
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خان گجو یا گجو خان د حکمرانی مرکز سوابی او مردان وو. هغه په 1515 کال کې وفات شو. دا چې هغه په جمهوری اقدارو باور درلود، نو لمر ګروسه یې د هغه په ځای کمزوی حکمران نشو، بلکې یو بل پښتون مشر ټاکل شو. تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاورې پاړه وای،
دیش کاله حکمرانی کړی او چې دی وفات شو، نو بیا د دو بچو ته ریاست حکمرانی پاتې نه شو. جمهوری جهاد سره کوم دی نه بګي دغه مصری خان تاوان شو. 1515 کې دې دوران کې دی وفات شوی دی. بیا زموږ په ثوابې کې مبارک کې د دې کلی سره خوا کې چټه کې مبارک ځوان ډېرې باندې مشهور دی. هلته دې مزار دی.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکولم او سبق
چې موږ بل یو ورځ راوتي موږ باجوړ بیرته نه دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری ښځې را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشحاله مقام دی.
د شورو او زیارت پر ورځ لما فرخنده اسد سره
تاندې هیلې